په پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دن کو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړی کې د هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني ورځپاڼو او همداراز نړیوالو څېړنیزو ادارو خبري جانسونو لیکنې درورو. خبرونه له اسرار العالم مومن داود.
د پاکستان قومی سلامتیا مشیر وائی هیواد جی افغانستان او سیمه کې امن غواړي. د هند دورې پر مهال د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو هوډ څرګند کړی چې هغو پاکستاني وسلوالو ته به ځان رسوي چې چا یهودی ښځه او خاوند وژلی وو. او نن د ایران په سرخار تهران کې د اسلامي ملکونو د پارلماني یونین غونډه کیږي چې پکې پاکستان هم ګډون کوي. اوزه خبرونو تفصیل. د پاکستان کمی سلامتی مشیر ناصر خان جنجوواوی هیواد یې په افغانستان او سیمه کې امن غواړي. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي چې پرون په اسلام آباد کې ناصر جنجوا د افغانستان لپاره د اروپا ځانګړي استازي رونالد کوبیا سره په ملاقات کې د ترګري پر جنگ افغانستان په معاملې او د سیمې په صورتحال خبرې وکړې. په دې ملاقات کې د کمی سلامتی مشیر ناصر خان جنجوا د افغانستان د معاملې په سیاسي حل ټینګار وکړ او ویل چې په دې لړ کې د ملکونو ترمنځ همکاری ته اړتیا ده. ناصر جنجوا د افغانستان لپاره د اروپا ځانګړي استازي ته د ترګري پر جنگ لړکې د پاکستان د کوششونو په اړه تفصیلات ورکړل. د براس حال کې دا چې افغان حکومت د ګل پورزو په یو بیان کې ویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د ملګرو ملتونو له یو پلاوي وغوښتل چې پر پاکستان خپل فشار ته دوام ورکړي. کابل په پاکستان دور پورې کوي چې طالبان او حقاني شبکې ته یې پټنځایونه ورکړي خو اسلام آباد دا تورنه ردوي. د هند دورې پر مهال د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو هوډ څرګند کړی چې هغو پاکستاني وسلوالو ته به ځان رسوي چا چې یهودي ښځه او خاوند وژلی وو. د یهودي جوړه د 2008 کال په ممبئی ترګریزو بریدونو کې وژل شوې وه. د پاکستان میشتې وسلوالې ډلې لشکرې طیبه لخوا د یادې ترسره شوې حملې په اړه نتنیاهو وویل چې دوی به آخر کار دغه وسلوالو ته ځان رسوي خو دا هدف یې هم دی چې په راتلونکو کې د قاتلانو مخه ونیسي. نتنیاهو پرون په نوې ډیلي کې دا خبرې یو ورځ وروسته له هغو کړي چې نوموړی وړمورځ هندوستان ته په شپږ ورځنۍ دوره د دې لپاره لاړې چې له هندوستان سره اړیکې پیاوړي کړي. هند پاکستان ایجنسۍ په ممبئی بریدونو کې په لاس لرلو تورنوي خو پاکستان دا تورنه ردوي. نن د ایران په سرخار تهران کې د اسلامي ملکونو د پارلماني یونین غونډه شروع کیږي چې پکې پاکستان هم ګډون کوي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق او د سینټ چیرمن رضا ربانی تهران ته رسیدلي دي. د سینټ د مطبوعاتو څانګې نن په یو بیان کې ویلي چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به اسلامي ملکونو ته پر پیښو مسلو په ځانګړې توګه د بیت المقدس په اړه د امریکا وروستۍ پریکړې په اړه خبرې کیږي چې دا رنګ یوه ګډه کړن لار وټاکل شي. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي په دې غونډه کې شپږ 50 اسلامي ملکونه ګډون کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دسمبر په 6 بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه منلې وو چې پر ضد یې د نړۍ په یو شمېر مسلمان هېوادونو کې احتجاجي مظاهرې وشوې. د تاریخ نه پاتې شریعت محمدی مشر مولانا صوفی محمد خوش کړل شوی دی. د پیښور پولیسو یو چارواکی نن مشال ډوته ویل چې صوفی محمد پرون د پیښور له مرکزي زندان نه 9 پس پریښودل شو. پیښور هایکورټ په 13 کې تاریخ نه پاتې شریعت محمدی د مشر خوشی کولو خواست منظور کړ. د صوفی محمد وکیل نن مشال ډوته ویل چې د ډیر عمر بیماری او په مقدمو کې د ډیر وخت لګیدو په بنیاد عدالت د صوفی محمد د خوشی کولو ضمانت منظور کړی.
میڈیکل بورڈ وزیر بار کے خپل رپورٹ اور کلی دی اور دغه د مختلف بیمارو حوالے ته کوم کلی دی د کلی دی دغه پنجر کی پاتې کېدو د وجه نه دا علاج ته ممکن نه دی.
پیښور هایکورټ په دوه مقدمو کې په ضمانت د صوفی محمد خوشی کولو حکم کړی و. د نوموړي پر ضد په 2009 کال وروسته له هغو د ریاست پر ضد د غداري مقدمه درج شوه چې د سوات په ګراسي ګراوند کې یې د ریاست پر ضد تقریر وکړ. نن په بخنه غړما د بلوچستان په کیچ سیمه کې ناڅرګند وسلوالو 15 امنیتی سرتیری وجلی او شپږ جوبل کړی دي. د تربت چارواکو مشال ډو ته ویلي چې دا برید پرون په شاپوک سیمه کې هغه وخت وشو چې وسلوالو د امنیتی ځواکونو پر قافله ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو ګاډی واوړېد او یو ولس کسانو ته پکې مرګ جوبل واوړېد. د پیښې ذمواري بلوچستان لیبریشن فرنټ منلې. مشال ډو ته وګستې د فرام امنیتی چارواکي وایي تیر ورځ د فرام په بیلابیلو سیمو کې پر څلور امنیتی پوستو هم مهاله بریدونه شوي. د فرام د امنیا قومندانۍ د امنیت امیر ګلبهار مجاهد پرون ناوخته مشال ډو ته ویل چې افغان ځواکونو په ریګي او پوش رود ولسوالۍ کې له دوه پوستو څخه تکتیکي شاتک کړی. نوموړي زیاته کړه چې په نښتو کې ترلسو ډېر وسلوال مخالفین وژل شوي. د عراق د کونو چارو وزارت وایي د سر خار بغداد په مرکز کې په دوه ځانمرګو حملو کې لږ تر لږ 38 کسان وژل شوي او 115 جوبل دي. د یاد وزارت ویاند سادمن ویلي چې برید کوونکو پرون سهار د پلازمینې ساحتو تایران هوایي څلور لار په نښه کړه. د سیمه یو کاروباري مرکز دی چېرته چې هر ورځ سهار وختي مزدوران د ورځني کار موندلو په امید راټولېږي. او روس او شام او ترکیې له دې کبله پر امریکا نیوکې کړي چې واشنګټن په شام کې د کودانو په مشرۍ د 10,000 ملیشیا ائتلاف په جوړولو کې مرسته کوي. دا به د شام په شمال کې یو پیاوړی سرحدي ځواک وي. د ترک ولسمشر رجب طیب اردغان پرون وویل امریکا اوس پر دې پوهه ده چې زموږ د هیواد له پولو سره یو ترګر ځواک جوړوي. اردغان زیاته کړه اوس د دوی ذمواري جوړیږي چې د غزواک تر جوړېدو مخکې له منځه یوسي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف ویلي چې هدف یې دا دی چې په راتلونکو څو کلونو کې شاوخوا 10,000 سرحدي امنیتي ځواک جوړ کړي. په پام کې دا دغه ځواک د هغو سیمو په پولو کې ځای پر ځای شي چې د شام د ډیموکراتیک ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي شاوخوا 230 تنه اوس مهال په لومړنیو ورځونو بوخت دي. او تر دې مهاله د مشال خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسۍ وایي احمد الله ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 112 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او 112 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 116 روپۍ 40 پیسې او 116 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 153 روپۍ او 153 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ 40 پیسې او 10 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 9 روپۍ 40 پیسې او 9 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 70 پیسې او 315 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 312 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به پیښور، بنو او کوټه کې موسم یخ او وچ وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 24، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 4 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری. د امریکا د خارجي چارو مرستیال وزیر پرون په اسلام آباد کې له پاکستانو چارواکو سره لیدلی او پر دواړو خيزه اړیکو او سیمایز امنیت یې خبرې ورسره کړې دي. د اسرائیل وزیر اعظم بیا پرون په هند کې ویلي هغه سخدریزه پاکستانیانو ته به سزا ورکوي چې پر ممبئی ښار د 2008 میلادي کال په ترهګر برید کې یې دوه اسرائیلیان وژلي دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر وایي د حکومت د یوې پریکړې په ترڅ کې به اوس د صوبې په عدالتونو کې دیوانی مقدمې ژر فیصله کیږي.
غیر حاضری هغه طریقہ نشته چې قانون کې چینج رالو. دوه غیر حاضری نه زیات به عدالت نه مني. دا سپیډي ډیسیژن والا خبره ده.
هم په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د خیر ښېګړې د یو غیر سرکاري تنظیم مشر بیا د صوبیل حکومت غواړي چې د ماشومانو د حفاظت په نوم جوړ 43 مرکزونه بیرته پرانیزي.
تین حکومت دغه 43 یونټ جوړ کړی وي چې کوم دی حکومت بندې کړی. د وزیر اعلی صاحب نقدا غوښتنه کوي چې دغه یونټ د بحال کړی شي.
او د خیبر جن سید لوړگی یو شاعر او استاد په پیښور پونتون کې د حمزه شنواری پر شاعرۍ د خپلې یوې څېړنیزې مقالې په دفاع کې بریالی شوی دی.
حمزه بابا د جمالیاتو یو لوی عالم او فلسفي هم دی. کګلیچونه هم د حسن ترجمان دي چې خپل د اوربل لارې کوي.
په دې شمېر نورو سمیزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده اوریدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه موضوع پاکستان ویلي امریکا سره اړیکې بعد دوړخیزه باور او د متقابل احترام په فضا کې مختوړي. دا خبر د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټری تهمینا جنجوا د امریکا د بهرنیو چارو لمرستیا وزیر ایلس ویلس سره په یو چې په یوزنی سفر نموړي پرون اسلام آباد ته تللی و په لیدنه کې کړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر بیا په خپلو خبرو کې د ترهګرۍ د مخنیوي په چارو کې د پاکستان او امریکا د استخباراتي ادارو د همکارۍ پر خبره ټینګار کړی. نوموړی په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر سره هم لیدلی. رابعه اکرم خان تفصیل راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا جاری شوی خبرپاڼه تر مخه دا ملاقات د دواړو خیس اړیکو او سیمه ایز کومک په لړ کې د معمول د رابطو برخه وه. خبرپاڼه زیاتوي چې امریکایي پلاوي ته د ترهګرۍ په لړ کې د اوسنی اوچت کړی شوي اقداماتو او امنیتي حالاتو کې د خوالي په اړه بریفینګ ورکړی شو. امریکایي پلاوي ته وویل شو چې د ترهګرۍ پر ضد اوچت کړی شوي د ګامونو نه به د سیمې سولې او ثبات ته هم ګټه رسي. د افغانستان په اړه د بهرنیو چارو سیکرټري تهمینه جنجوه وینا وه چې د سیمې حالات ښه کولو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولې انتظام مضبوطول ځکه ضروري وو چې دې سره په پولي د تګ راتګ مسله هواره کړی شي. په دې موقع د امریکې د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر الیس ویلز وینا وه چې د یو ګاونډي ملک په حیث په افغانستان کې د امریکایي حکمت عملې کامیابۍ لپاره د پاکستان کومک مهم وو. نوموړي د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د دواړو ملکونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو کومک په مضبوطولو هم ټینګار وکړو. اغلی الیس ویلز په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر سره هم ملاقات کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د ټویټر پیغام د لارې ویلي چې د تیر کال اګست میاشت راسي دا د الیس ویلز درېمه دوره ده چې مقصد یې د سیمې سولې او ثبات ګډ مقصدونه ترلاسه کولو لپاره شریک میدان لټول دي. دا دوره په داسې وخت کې کیږي چې د نوي کال په لومړۍ ورځ د امریکې ولسمشر لخوا د سخت پیغام او بیا د امریکې لخوا د پوځي امداد په مد کې مرستې ودرولو وروسته دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې د کړکېچ ښکار شوي. له دې وړاندې داسې راپورونه هم وو چې د امریکې ځینې پلاوو تېره اونۍ د پاکستان سفرونه کړي دي. اسلام آباد ویلي وو چې د دواړو ملکونو یو بل سره اړیکې روانې دي او دا خبرې اترې په مختلفو معاملو او په مختلفو فرصتو دي. د تېرې جمعې په ورځ د پاکستان پوځ مشر ته د امریکې مرکزي کمانډ مشر هم ټلیفون کړی و او په اوسني صورتحال خبرې کړې وې.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو چې دا مهال په شپږورځني سفر په هند کې دی پرون په خبري ناسته کې ژمنه وکړه چې هغه سخت دریځو پاکستانیانو ته سزا ورکوي چې پر ممبئی ښار د 2008 میلادي کال په ترهګر برید کې دوه اسرائیلیان وژل دي. هند ته په سفر کې له نتنیاهو سره د سوداګرو یو ډله هم ملګری ده او تمه کیږي چې د دواړو لوریو ترمنځ په مختلفو برخو کې یو لړ قراردادونه لاسلیک شي. نوریاس نوری معلومات راکوي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له هند څخه د کتنې په ترڅ کې ژمنه وکړه چې له هغو پاکستانی سخت دریځو سره به حساب کوي چې په ممبئی کې د 2008 کال په تروریستي حملو کې یو يهودي ښځه او میړه وژلي وو. نتنیاهو هند ته د شپږورځني سفر په دوهمه ورځ په نوې ډیلي کې دغه حملو ته په اشاره وویل بلاخره به موږ له قاتلونو سره حساب کتاب وکړو، خو په اوس وخت کې دا هم مهمه ده چې په راتلونکي کې د دا ډول قتلونو مخه ونیسو.
Indians and Israelis know too well the pain of terrorist attacks.
Indian aw Israelian de terroristi hamlo pa dard khpo hegi muk pa Mumbai ki daga wahshana aw mukhawif amal pa yad la rumuk khakhi chai wakal difa mu wakra aw taslim nashwalo. Hind khpal simai sial Pakistan yow shmir idare turani kidi che de Mumbai de hamla kun kum la tade kade re. Pakistan ka ham daga turun radawi kho hind urusa la hagi la pa qahar kal che pa 2015 kal ke de Zakir Rahman lakwi punum che wel ki gri daga hamlo de تنظیم شوی کړی مشر دی د $1,900 ضمانت په بدل کې له زندانه آزاد کړ. د اسرائیل صدر اعظم چې له هند سره د اړیکو د پراختیا په هدف هغه هیواد ته تللی د دواړو هیوادونو اړیکې عالی وبللې او ویل چې هغه یوې نوې مرحلې ته داخله شوې دي. له خبرو وروسته نتنیاهو له مودي سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې زموږ نننۍ خبرې د ګډ شراکت د پراختیا او د همکارۍ د پراختیا او همغږي کولو پر چارو څرخي دي. دا هند ته د اسرائیل صدر اعظم په توګه د نتنیاهو لومړی سفر دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د تاریخ نفاذ شریعت محمدی مشر صوفی محمد تیر ورځ د پیښور له مرکزی زندانه خوش کړل شو. د نوموړي وکیل فدا ګل وایي د زندان چارواکو صوفی محمد دغه زوی فضل الله فاروقی ته چې هغه یو وکیل دی حواله کړی دی. د صوفی محمد وکیل فدا ګل د مشال لړیو له خبریال غلام غوث سره په مرکه کې زیاته کړې چې نوموړی ناروغه و پر ضد جوړې مقدمې هم نه فیصله کېدې ځکه نو عدالت په ضمانت خوش کړل. دا مرکه ورو
فاروقی دا
او دا څه ټیم دغه شو رها شو څومره موده پس دا رها شو؟
سات کال بعد رها شو.
چې کوم ستاسو درخواست کړی و بیا لکه هغه جج چې کوم لیکلی که د هغې حوالې سره راته ووایي چې په هغه بنیاد باندې دې رها شو په ضمانت باندې؟
دا د پاکستان قانون دی چې کوم سړی چې دا دوه کاله په جیل کې پاتې شي او بیا د هغه ضمانت او ټریل کمپلیټ شي بیا د هغه قانوني حق دی چې په ضمانت باندې رها کړی شي. دا کیس 2009 نه اوسه پورې انډر ټریل دی او دا کیس کمپلیټ شوی نه دی چونکہ دا کیس بس منگور کے دے اور دے کے خبر پر جیل کیو دے نما کے دے اے ٹی سی کا عدالت کیو.
مطلب دا شو چې یو خود غو تاخیر وشو پر ٹرائل کیو بل لک د صحت وجوهات یعنی دغه دوه وجې وې کتا سو سوای
یو پکې تاخیر ته پوهه کې میډیکل بورډ چور دمو میډیکل بورډ پکې وشو میډیکل بورډ د بار کې خپل رپورٹ نو ور کړی دي او د مختلفو بیمارو حوالے ته کوم کړی دي د دې کلی کې دغه پر جیل کې پاتې کېدو د وجه نه دا علاج ته ممکن نه دی. بنیادی حقوق حقدار دے قانون کو رسائی ملو شی کم قانون چیتا تھا کم رسائی ورکی پکار چ ہر یو شہری یا پاکستان تر اگر کے غیر شہری نے کم قانون آگا تھا کم رسائی اور کئی یا کم بینیفٹ ہوتے نہ آگے جاتا حاصل کی.
لو په خبر زندانه د تحریک نفاظ شریعت محمدی د مشر صوفی محمد د خوشی کېدو په اړه مو د وکیل فداګل سره د غلام غوث مرکه اوریده. د خیبر پختونخوا کابینې په سیول پروسیجر کوټ 1908 یا د دیوانی مقدمو په قانون کې د بدلون منظوري ورکړې ده. له دې وروسته به عدالتونه د دیوانی یا جایدادونو د مقدمو په یو کال کې دننه د فیصله کولو پابند وي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک پرون په پیښور کې د کابینې له غونډې وروسته د دوی د پریکړې په اړه خبرې کړې دي. زلان یوسفزی رپورټ راکوي.
وزیر اعلی هاوس کې پرویز خټک خبري غونډې ته وویل چې د دیوانی یا د جدادونو د مقدمو په فیصلو کې به په کلونو او په لسیزو وخت لګیدو. نوموړي زیاته کړه چې د یادو مقدمو لپاره د یو سل او وو کالو په جوړ قانون عمل کېدو او تر اوسه پورې پکې هیڅ بدلون هم نه و شوی.
سار دن میں عدالت لیڈنگ اور حاضری کا مرحلہ مکمل کرے گا.
پشپیتور وضو کې دننه به عدالت د فرد جرم لګولو او د دواړو ډلو د حاضرې عمل سرته رسوي او د مقدمې دوران به د متفرقو درخواستونو فیصلو باندې اپیل نکیږي. مخکې به د مقدمو دوران نور درخواستونه راتلل او په مقدمو کې به نورې مقدمې جوړېدې او له وجې به یې وخت ضایع کېدو. وزیر اعلی زیاته کړه چې د وفاق د اختیار د لاندې د ځینې جنایي قانونو د بدلون لپاره یې هم وفاقي حکومت ته سپارښتنې لیږلې دي. د پرویز خټک په وینا دیوانی مقدمو کې د بدلون وروستو به عدالت د دواړو ډلو په خوښه د تاریخونو لپاره لوړان دي د ټولو نیټو جدول ورکوي او عدالت وکیلان او دواړه ډلې به په دغه نیټو د حاضرۍ پابند وي او که یو ډله او یا وکیل یې غیر حاضری وکړي نو پر ضد به فیصله کیږي.
دو چانسز به او درې باندې به چانس نه بیا به ډیسیژن کیږي. دا مخکې نو غیر حاضری هغه طریقہ نشته چې بس ڈیلینگ ٹیکٹس د پاره غیر قانون کی چینج رالو چې دو غیر حاضری نه زیات با اس قسم عدالت نه منی. دا مطلب دا سپیډی ڈیسیژن والا خبره ده چې ډیفرنٹ ده.
وزیر اعلی پرویز خټک دا هم وویل چې په عدالتونو کې د ججانو یا قاضیانو کمښت یې هم په نظر کې نیول دی او چیف سیکرټری ته هدایت جاری کړی دی چې د عدالتونو سره د مشورو وروسته د ججانو کمی زر تر زره پوره کړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
په پاکستان کې د ماشومانو د پولیو ناروغۍ مخنیوي د ورځنی کمپاین له پرون څخه پیل شوې. د وزیر اعظم د پولیو مخنیوي څانګې د مشر له وینا سره سم په خیبر پختونخوا کې به شاوخوا 50 او په بلوچستان کې 25 لکو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. باید وویل شي په تیر 2018 میلادي کال کې په پاکستان کې ماشومانو ته د پولیو لګیدو 8 پیښې ثبت شوې وې. له اسلام آباد احمد الله معلومات راکوي.
په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د پولیو مخنیوي پروګرام مشر رانا محمد صفدرز مشال ریډیو ته وویل چې د مهم دوران به ټول ملک کې 15 کاله نه کم عمره 3.8 کروڑ نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکوي. د نوموړي وینا وه چې پنجاب کې به 1.1 کروڑ، سند کې به 8.5 لکه، خیبر پختونخوا کې به قریبا 50 لکه او بلوچستان کې به قریبا 25 لکه ماشومانو ته د مهم دوران څاڅکي ورکوي.
دا
وایي چې دا یې د 2013 کال لومړی کمپاین دی چې پکې 2,60,000 د روغتیا کارکوونکي برخه اخلي او دوی به کور کور ته ځي چې ټولو ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکړي. دا وخت په ملک کې د یخنۍ موسم دی نو وایرس ته په اسانۍ سره ماتې ورکړی کېدای شي. په پاکستان کې په 2019 میلادي کال کې 8 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي وو چې پکې 3 په بلوچستان، 2 په سند او یو په خیبر پختونخوا، پنجاب او گلگت بلتستان کې راغلي وو. د فاټا د پولیو مخنیوي څانګې لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې 3 ورځنی مهم دوران د قبایلي سیمو 15,000 نه زیات ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکولو لپاره 4,300 نه زیات ټیمونه جوړ کړل شوي، کم چې به کور کور ته ځي او ماشومانو ته به څاڅکي ورکوي. د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا اوس هم داسې کیسونه مخې ته راځي چې پلاران خپل بچو ته د پولیو څاڅکي ورکولو نه انکار کوي، رانا صفدر وایي
پاکستان میں اپنے اوور آل ریفیوزل ریٹ کو دیکھتے ہیں.
دا وایي که په پاکستان کې موږ داسې کیسونو خبره وکړو نو شرعي 0.1% ده، کما چې ډیره کمه شمېره جوړیږي. خو که موږ د ښارونو خبره وکړو نو په کراچۍ او قلعه عبدالله کې اوس هم ځینې پلاران خپلو بچو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکولو نه ډډه کوي. دې تر څنګه د خیبر پختونخوا په لکی مروه، تانګ او پېښور کې هم ځینې داسې کیسونه مخې ته راغلي. د یادونې ده چې پاکستان کې په 2016 کال کې د پولیو 0، په 2015 کال کې 4.5 او 2014 کال کې 3.6 کیسونه مخې ته راغلي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مایکروسافټ کمپنۍ مشر بل ګیټس او دغه ادارې په پاکستان کې له پولیو ضد کمپاینونو سره د مرستو ترڅنګ اوس د ژوند په یو شمېر نورو برخو کې هم لاغې واد سره د امداد اعلان کړی دی. په دې کې د پاکستان حکومت د نوموړي شتمن کس ادارې ته وړاندیزونه کړي ول. له اسلام آباد د رفت انجم رپورټ اورو.
نیشنل هیلت سروسز ویان ساجد علی شاه په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې دې رستو کې رسار افضل تار او د بل ګیټس تر منځ ملاقات کې دا تجربه وړاندې کړی شوی وو. د کوم په جواب کې چې د بل ګیټس لخوا را لېږل شوی خط کې خوخه خودل شوی ده.
تصیر افزر تارل او بل ګیټس ترمنځ د یو خصوصي ملاقات شوی وو او هغې ورته دا ویلي وو چې د پولیو نه علاوه دې د صحت په څانګه کې کوم ځای کمزوری دي، لکه مور بچی صحت، د ښځو صحت او د صحت په شعبه کې نوي پرمختګ راوستلو لپاره دې هم موږ سره مرستې وشي. او میلنډا ګیټس فاونډیشن د مرستو کولو باور ورکړی وو. نو اوس به د دې ګام سره ښې نتیجې رامخته شي، څنګه چې د پولیو په اړه موږ کامیابي ترلاسه کړې ده.
د راپورونو تر مخه تر دې دمه د یاد فاونډیشن لخوا پاکستان ته د پولیو مرض مخنیوي او د صحت په شعبه کې مرستو لپاره 2,000,000 روپۍ ورکړل شوې دي. د پاکستان د پولیو مخنیوي ادارې کوارډینیټر ډاکټر رانا صفدر په دې اړه وایي چې پاکستان په تېرو 3 کالو کې د پولیو په وایرس قابو موندلې، په کوم چې د بل ګیټس او د ملنډا ګیټس فاونډیشن لخوا په بیا بیا ستاینې راغلي دي.
اصل کې د پولیو مرض مخنیوي کې چې موږ کوم پرمختګ کړی دی، دا د هغې له وجې موږ ته د هغې ګټې میلاویږي. او چې کله څوک دومره په لوی کچرته لګښت کوي نو هغه شان نتیجه هم غواړي. نو اوس به په دې کې زموږ لپاره نوره مهمه او ګټوره خبره دا وي چې د صحت په څانګه کې به موږ لا هم هغه شان کامیاب ګامونه پورته کول وي چې څنګه موږ د پولیو مخنیوي لپاره وکړل.
د صحت وزارت تر مخه د وزارت تکنیکی چارواکي او د ملنډا ګیټس فاونډیشن چارواکي به د مارچ میاشت کې ملاویږي. واضح دي چې ملنډا ګیټس فاؤنڈیشن پاکستان کې رتی روغ دی مودی راه سي د پولیو مرض مخنیوي او حفاظتي ټکو په اړه آگاهي ورکولو لپاره تکنیکی او مالی مرستې ورکوي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه 621، په لنډو صفو 2,113، 14,530، 11,390 او 15,960 کلو هرتز اوریدل شي.
د مشال ریډیو د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ماشومانو د تحفظ او د هغوی د خیر ښېګڼې چارو لپاره جوړ یو شمېر مرکزونه د پیسو د کمی له وجې تړل شوي دي. چارواکي بیا وایي حکومت به زر دغه مرکزونه بیرته فعال کړي. په صوبه کې د ماشومانو د ښېګڼې د مرکزونو د تړل کېدا موضوع په داسې حال کې راپورته شوی چې د پنجاب په کسور کې په دې وروستیو کې پر یوې وکړنې ماشومې نجلۍ د جنسي تشدد او وروسته یې د وژنې پیښې پر ضد د ماشومانو د خوندیتوب موضوع ته د ولس پام اوښتی دی. شبیر احمد جان رپورٹ راکوی.
خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د خیر ښېګړې او تحفظ لپاره کارکوونکي غیر سرکاري تنظیم سپارک یا سوسایټي فار د پروټیکشن اف چایلډ رائټس مشر جانزیب خان مشال لیډو ته وایي چې د خیبر پختونخوا موجوده حکومت د صوبې په 14 ضلعو کې د ماشومانو د تحفظ لپاره جوړ کړی شوی سرکاري مرکزونه په داسې حال کې بند کړی دی چې په ټول ملک کې د ماشومانو د تحفظ او ښېګړې لپاره اوازونه پورته کیږي.
په دیارلس ضلعو کې جوړ شوې وي. د حکومت نه تیر حکومت دغه دیارلس یونټ جوړ کړی وي چې کوم دی حکومت بندې کړې. نو مونږ هم دغه د صوبایي حکومت نه او د وزیر اعلی صاحب نه په خصوصي طور باندې دا مونږ غوښتنه کوو د میډیا په ذریعه باندې چې دغه یونټ دې هم بحال کړی شي او نورو ضلعو کې هم دغه شان یونټ جوړ کړی شي. بجای دا چې مونږ د زینب په شکل کې مونږ داسې قسم کیسونه راشي دغه نه پس مونږ عملی اقدامات پکار دی.
نوموړی وایي چې د خیبر پختونخوا په شمول په ټول ملک کې د ماشومانو سره د جنسي تیری او تشدد په کیسونو کې روز تر روزه زیاتوالی راځي او وایي چې اروزه په پاکستان کې یولس ماشومان د جنسي تیری ښکار کیږي.
وګورو حالات نو د بد نه بدتر طرف ته روان دي، خاص کر د ماشومانو د حقوق او تحفظ په حواله سره. تقریبا 3500 کم رجسٹر کیسونه دي د 2016 او په دې کې لکه چې په دغه سونه کیسونه دي په دې کې 47% لکه هغه خلک دي چې کم داسې رشتہ دار لکه چې کم قریبی رشتہ دار دي دغه کیسونو کې دغه قسم خلک انوال دي.
ولې خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د تحفظ د حقوقو او خېګړې صوبایي ادارې مشر اجاز خان وایي چې د فند بندېدو له وجې دغه ادارې بندې کړې شوې دي. وایي چې صوبایي حکومت ژمنه کړې ده چې ډېر زر به دا بیا خلاصې کړې شي. نوموړی زیاته کړه چې تیرو درو کالو کې دوی خیبر پختونخوا کې خوشا 150 ماشومانو ته تحفظ او پناه ورکړې ده او ډېرو سره پکې مالی مرستې هم کوي. بلخوا خیبر پختونخوا کې 2010 کې د ماشومانو تحفظ او خېګړې لپاره جوړ کړی شوی قانون تر مخه صوبایي حکومت باندې دا لازمه ده چې په هر ضلع کې به دغه چایلډ پروټیکشن یونټ یا د ماشومانو د تحفظ او خېګړې لپاره دفتر خلاصوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پېښور د یو شمېر سکولونو او کالجونو زده کوونکو پرون دغه ښار د پرېس کلب ودانۍ مخې ته په دې وروستیو کې د پنجاب په قصور کې د زینب نومې ماشومې او د خیبر پختونخوا په مردان کې بیا د یوې بلې ماشومې نجلۍ آسمې د وژنو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د زده کوونکو حکومت وغوښتل چې ماشومان د هغوی پر ضد د تاوتریخوالي او جنسي زور زیاتي له پېښو په هر حال کې وژغوري. خالد خان معلومات راکوي.
دا ګل پورز د پېښور ایڈورډ کالج او نور سکولونو کالجونو زده کوونکو د پېښور پریس کلب وړاندې د پنجاب په قصور کې د زینب د وجنې او بیا د خیبر پښتونخوا مردان ګجرګړې کې د سلور کلنې ماشومې د مرګ په ضد احتجاجي لارونه کړو او د دوی قاتلانو ته د سزا ورکولو سره سره د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د جنسي تیری د مخنیوي لپاره د ماشومانو ته د پوهې تعلیم ورکړي. دا مردان ضلع یو زده کوونکی د حمزه په وینا د ګجرګړې سلور کلنې ماشومې آسمې مړې په نږدو پټو کې اوموندل شوی و چې یو ورځ وړاندې د کوره بې درکه شوی و.
په مردان کې پرون په ګجرګړې کې یو ماشومې سره زیاتی وشو او هغه په اکه شانتي په خزل کې د زینب سره څنګه کې شو. نو اکه شانتي په ډیران کې اکه ماشومه پرته وه چې دا څومره ظلم زیاتی روان دی په دې ملک کې. په دې خیبر پختونخوا کې وګورم د حکومت نه هم دا مطالبه کوو چې دا د زر تر زر په دې باندې بینو لګي.
خو بیا په دغه احتجاجي لاریون کې یو بل ځوان بلال پوهای چې دا ماشومانو وجنه هغوی سره جنسي تیری دا یو ټولنې بې حسي ښایي او په کار دا چې د مور پلار سره سره د سکول او جماعت استادان ماشومانو ته د غلطو خلکو نه د ځان ساتلو پوهه هم ورکړي.
زمونږ مور پلار لا زمونږ ټیچرانو لا پکار دي چې را دا یو ګنده سړی نه بسنګ ځان بچ کړي. پیرنټ لا پکار چې مونږ ماشومان سره دا خبرې شیر کو چې هغه لا په یو طریقه باندې هغه تنګي یا دغه کوي چې هغه بوی بده باندې جیره تا سره څوک چړ گئی تا څوک د تختولو کوشش کوي تا سره څوک ګنده حرکت کوي چې ته هغه خلاف आवाज اوچته را منډه وې.
دغه شان د پېښور ایڈورډ کالج یو زده کوونکی ماز وای چې دا پښتنو کلچر او اسلام مذهب هیڅ کله هم د یو ماشومې سره د زیاتی او وجن اجازه نه ورکوي او پکار دا چې مذهبي عالمان او قومي مشران د دغه شان پېښو د مخنیوي لپاره आवाज اوچت کړي.
یو سزا ورکړل شي او کولی عام سزا ورکړل شي عبرتناک سزا نو معاشره کې به اعلی مطلب خلک هم لګون کې پیدا شي خلک به پوه شي.
په دې محل احتجاج کوونکو په ځینې غیر دولتي موسسو نیوکه وکړې چې د خپل ذاتی ګټو لپاره وی په ټولنیز رسنو کې د ماشومانو سره په زیاتې کې صرف مذهبي خلک په نخښه کوي. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
په پیښور کې د غرمې 12 بجې کېدونکو د اوریدونکو د خبرونو لنډیز له اسرار العالم مومند اورو.
د پاکستان قومي سلامتي مشیر ناصر خان جنجو وايي هیواد یې په افغانستان او سیمه کې امن غواړي. د پاکستان سرکړې سنې وايي چې پرون په اسلام آباد کې ناصر جنجو د افغانستان لپاره د اروپا ځانګړي استازي رونالد کوګ سره په ملاقات کې ترګري پر ضد جنگ افغانستان په معاملو د سیمې په صورتحال خبرې وکړې. نن د ایران په سرحد تهران کې د اسلامي ملکونو د پارلماني یونین غونډه شروع کیږي چې پکې پاکستان هم ګډون کوي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق او د سینټ چیرمن رضا ربانی تهران ته رسیدلي. د سینټ مطبوعاتو څانګې نن دغه خبره په خپل یو بیان کې کړې. د هند دورې پر مهال د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو هوډ څرګند کړی چې هغه پاکستاني وسلوالو ته به ځان رسوي چا چې یهودی ښځه او خاوند وژلی وو. دا یهودي جوړه د 2008 کال په ممبئی ترګریزه حمله کې وژل شوې وه. د پاکستان میشت وسلوالو ډلې لسکر طیبه لخوا د یادې ترسره شوې حملې په اړه نتنیاهو وویل چې دوی به آخر کار دغه وسلوالو ته ځان رسوي، خو دا هدف یې هم دی چې په راتلونکي کې د قاتلانو مخ د بلوچستان په کیس سیمه کې پرونو ناڅرګند وسلوالو 15 امنیتي سرتیري وژلي او شپږ یې ژوبل کړي دي. دا خبره د تربت چارواکو نن مشال ریډیو ته کړي. د عراق د کورنو چارو وزارت وایي د سرخار بغداد په مرکز کې په 2 ځانمرګو حملو کې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. د یاد وزارت ویان ویلي چې برید کوونکو پرون سهار د پلازمینې ساحه طایران هوایي چلو لاره په نښه کړه او روس او شام او ترکی له دې قبله پر امریکا نیوکه کړې چې په شام کې د کودان په مشرۍ د 2000 ملیشیا ائتلاف په جوړولو کې مرسته کوي. دا به د شام په شمال کې یو پیاوړی سرحدي ځواک وي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی له رفت انجم اورو.
مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې په ترکی کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ډلو ترمنځ امن مذاکرات نوې دور شروع کېدل یو ښه پرمختګ دی، خو چې تر څو د تحریک طالبان افغانستان د مرکزي مشورولې حمایت او نمائندګۍ سره امن مذاکرات مرحله نوې راغلي، تر هغې پورې د دې قسم مذاکرات او کامیابی امید په نظر نه راځي. اداري وایي چې حزب اسلامي افغانستان ویان محمد نادر افغان د خپل تنظیم لخوا په غونډه کې د ګډون تصدیق کړی او طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د خپل تنظیم د ګډون په اړه د خبرو تردید کړی. زیاتوي چې واضح دی چې د دې غونډې په اړه افغانستان حکومت لخوا هم څه سرکاري بیان نه دی راغلی. اداري مخکې وایي چې افغانستان کې امن مذاکراتو کې کامیابی او افغان طالبان په اعتماد کې اخیستلو لپاره د سیمې هیوادونو او د امریکا کردار مهم دی. جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې دلته په عدالتونو کې مقدمو په فیصلو کې غیر معمولي ځنډ شکایتونه کیږي، په خصوصي توګه د جایدادونو د مقدمو فیصلې په 1950 کالو کې کیږي او د یو نسل مقدمه تر بل نسل پورې ورسي او د هغې پس چې کومه فیصله راځي په هغې عمل درآمد کولو لپاره انتظامی، پولیس او د نورو ادارو غیر سنجیدګي خنډ جوړ شي. اداري وایي چې د پاکستان قانون او انصاف کمیشن مطابق د ملک په اعلی او د هغې د لاندې وړوکي عدالتونو کې 43 لکونه زیات مقدمې د ځنډ ښکار وي. اداري زیاتوي چې دا وخت په سپریم کورټ کې 38,000، اسلام آباد هائی کورټ کې 14,220، لاهور هائی کورټ کې 9 لکو پورې، سندھ هائی کورټ کې 93,000، په پېښور هائی کورټ کې 13,000 پورې او بلوچستان هائی کورټ کې 15,000 پورې مقدمې د ځنډ ښکار دي. اداري لیکي چې دا داسې صورتحال دی په کوم چې نه یوازې ولس بلکې ججانو هم اندېښنې ښکاره کړې دي. اداري په وینا چې د دې حقیقت نو هم انکار نشي کېدی چې په وړو کې عدالتونو کې کرپشن شته دی، داسې له وجه چې عام ولس مسلو سره مخ وي او د وکیلانو غټ غټ فیسونه هم ورکوي. اداري خلک کې وایي چې د جرګې او پنچایتي نظام د ځینو خلکو له وجې خپل اهمیت بایللی، نو اوس د دې په بدل کې د یونین کونسل په کچ مصالحتي عدالتونو طریقه کار جوړولو لپاره د سویزرلند او برطانی انصاف نظام نه فائدې اخیستل کېدی شي چې پر وخت انصاف ورکول ممکن شي او په اعلی عدالتونو هم بوج کم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ جرنل لوسپانی ایران سره د نړیوالو د لوزنامې پر وړاندې د امریکا د ولسمشر د سخت موقف پر موضوع ولیکنه خبره کړې ده. لیکنه تر مخه خپل ایران، چین او همدارنګه روسیه به پرې نږدي دغه تړون لغوه شي. بلخو د پروجیکټ سندیکیټ نومې یوې څېړنیزې ادارې پر وبپاڼه خبره شوې یو لیکنه کې د پاکستان او امریکا اړیکو ته کتنه شوې. لیکنه وایي که امریکا پاکستان ته مرستې ورکړي او که یې پرې بندې کړي، په دواړو صورتونو کې پاکستان هغه څه کوي چې امریکا یې نه خوښوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې درته اورو. د وال سټریټ جرنل لوسپانی لیکنه وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې پر ورځ وویل چې هغه د وروستي ځل لپاره پر ایران د بندیزونو نرمولو په هدف له هغه هېواد سره د ولسمشر باراک اوباما د دورې لوزنامه تمدیدوي. په اصل کې نوموړي د امریکا کانګرس او همدارنګه اروپایي ټولنې ته خبرداری ورکړل چې ایران سره شوې لوزنامې ته له نوي سره کتنه وکړي، کنه د دې انتظامیه به له دغه تړونه ووځي او پر ایران به بیرته بندیزونه ولګوي. لیکن وايي د ایران د اټومي پروګرام په تړاو له شویل اوزنامې سره د ولسمشر ډونالد ټرمپ مخالفت پر ځای دی، خو په دغه اړه د خپل اقداماتو په ترڅ کې بنو موړې خای تر ایرانیانو زیات نقصان امریکایانو ته ورسوي. د لیکنې تر مخه ایران او همدارنګه چین او روسیه بعد امریکا د سخت موقف پر وړاندې کلک ودرېږي. لیکن کاږي فرانسوي، برتانوي او چینایي شرکتونو له ایران سره اړوند سوداګرۍ په تړونونو کې اربونه ډالر لګولي او ځکه نو دغه هیوادونو سیاسي مشرتابه او نزغمي چې د شرکتونو سرمایه یې ډوب شي. لیکن زیاتوي د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګرینی د زیارت پر ورځ په بروکسل کې د برتانیا، جرمني، فرانسې او ایران د خارجه وزیرانو یو غونډه رابدلې وه. د غونډې ګډونوالو وزیرانو له ایران سره د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو د تړون حمایت وکړ او په هغه هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو د ځپلو په موخه پر حکومتي اقداماتو یې لږې خبرې وکړې. بلخوا د پروجیکټ سندیکیټ نومې یوې څېړنیزې ادارې پر وبپاڼه خپره شوې یو لیکنه کې د امریکا او پاکستان اړیکو ته کتنه شوې ده. لیکن وايي امریکایي پالیسی جوړونکي خای داسې فکر وکړي چې امریکا پاکستان ته مرستې ورکړي او کې پر بند کې په دواړو صورتونو کې پاکستان هغه څه کوي چې امریکا یې نه خوښوي. د لیکنې تر مخه د امریکا اوسنی ولسمشر البته پاکستان په لور جدي پالیسی خپل کړي، پر ځای د دې چې نوموړي د پاکستان په اړه خپل نارضایت په واشنگټن او یا هم اسلام آباد کې په رسمي خبرو کې چارواکو ته ښودلې وي، هغه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل امریکا په تیرو 15 کلونو کې په احمقانه ډول پاکستان ته تر 33 ارب ډالر زیاتې مرستې ورکړې او هغوی په جواب کې موږ ته دروغ ویلي او فکر کړی چې زموږ مشران ناپوه دي. نوموړي زیاته کړې پاکستان هغه ترهګرو ته پر خپل خوره پناه ورکوي چې امریکا یې په افغانستان کې په نخښه کوي، خو دا لوبه به نوره ونشي. لیکن زیاتوی پاکستان بیا په افغانستان کې طالبان برلاسی لیدل غواړي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
ډیر سخت راوړی تیر یا هر څه ته یو
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرس دې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
د هلمند لوړپولي امنیتي چارواکي وایي وسلوال مخالفین دوه لارې لري، یا د سولې انتخاب کیو یا به هم ووژل شي. دا خبره د 2015 میوند کول اردو کمانډان ولی محمد احمدزی تیر مخام مشال ریډیو تکړي. تر دې مخکې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان نیکلسن هلمند په خپل سفر کې ویلي ول چې طالبان لا هم کولای شي د روغې جوړې پروسې سره یو ځای شي. فریبا ظاهر جزئیات راکوي.
افغان امنیتي چارواکو او د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان د هلمند وسلوالو مخالفینو ته یو ګډ پیغام ورکړی چې که د سولې لار غوره نکړي و به وژل سي. د 215 میوند قول اردو قماندان ولی محمد احمد سی په هلمند کې له جان نیکلسن سره تر لیدو وروسته تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې دا وروستي فرصتونه دي چې وسلوال مخالفین استفاده ترې وکړي او له سولې سره یو ځای سي.
دا دې لپاره یو ډېر مهم چانس دی او کدی دا ونی چې تاسو سره معلومات ولرئ چې کوم څه د عملیاتونو چې د افغان امنیت ځواکونو د فاو د عارف په قانون زمایي باندې پلان کیږي هغه څه دي کاملا خاتمه دی د منځ وکړي.
تر دې وړاندې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د دوشنبه پر ورځ هلمند ته د سفر پر مهال د دولت مخالفینو ته ورته پیغام ورکړی و. جنرال نیکلسن د لشکرګاه په شمال لویدیځ کې د شورا پوځي اډې د مشرتابه د بدلون په مراسمو کې وویل چې که طالبان د افغانستان له حکومت سره روغ جوړ ونه کړي و به وژل سي. په دې مراسمو کې په شوراب اډه کې چې 300 امریکایي پوځیان فعالیت لري، دورې ماموریت تر 9 میاشتو وروسته د ناتو له یو قومندان څخه بل قومندان ته سپارل کیږي. جنرال نیکلسن په دې مراسمو کې ویل امریکایي ځواکونه او ناتو به تر هغه په افغانستان کې پاتې شي چې یاغیان په بشپړ ډول له منځه نه وي تللي. نوموړي د افغان ځواکونو تر څنګ درېدو او د هغو پر ملاتړ ټینګار وکړ. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان دغه راز وویل چې دا مهال د هلمند هیڅ ځای د یاغیانو لپاره خوندي نه دی. د 215 میوند قلورد قمندان ولی محمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند کې د پراخو عملیاتو د پیل لپاره کار کوي. هغه زیاته کړه له جنرال نیکلسن څخه په همدې اړه ژمنه اخیستې ده.
تامینان د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړي او من کوم په څنګهونه یا کوم د مخدره کمپنیو او د دې مهم افراد د دې د خاصه مکمل قناصتي او د منځ په رسیدو.
شغلی احمد زیده هم ویل چې افغان ځواکونه تیر کال په هلمند کې شو ځلیدل او وتوانېدل د ناوې ولسوالۍ بیرته له مخالفینو ونیسي. د شغلی احمد زی په وینا اوس مهال د هلمند ټولې تدارکاتي لارې د افغان امنیتي ځواکونو په واک کې دي. طالبان د هلمند په شپږ ولسوالیو کې کنټرول او یا نفوذ لري. دغه ولایت د افغانستان په سطحه د نشي موادو د تولید یو عمده مرکز بلل کېږي چې په پراخه توګه کوکنار پکې کرل کېږي. افغان امنیتي ځواکونو د امریکا په هوایي ملاتړ د تیر کال د نومبر په 19 او 20 نیټه د طالبانو د مخدره موادو پر تاسیساتو عملیات وکړل چې په نتیجه کې د دغې ډلې څو کارخانې او لابراتوارونه له منځه یوړل. امریکایي چارواکي اټکل کوي چې د نړۍ 85% هیروین د افغانستان په هلمند ولایت کې تولیدېږي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کری بدرنگ زکه ده چې دا زمينه نشوند سره نسته ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ ته اندو مين دي نور نه غوړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل پلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پلاوی چې کابل ته تللی و له یو لړ اسنادو او شواهدو سره امریکا ته ستون شوی دی. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د مرستو د 4 کلن پلان په یوه غونډه کې وویل افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی ته د ترهګرو د پټنځایونو په اړه بشپړ معلومات ورکړل. په همدې حال کې د ولسمشرې ماڼۍ ویلي د ملګرو ملتونو له پلاوي سره په خبرو کې ټینګار وشو چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په خاطر پر پاکستان فشارونه باید زیات کړل شي. اکرام الله اکرام رپورټ راکوي.
افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی ته د ترهګرو د پټن ځایونو په اړه بشپړ معلومات او کره شواهد ورکړي او یاد پلاوی هم ژمنه کړې چې د افغانستان قضیه ته به دوامداره پاملرنه کوي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې د ملګرو ملتونو د مرستو د 4 کلن پلان په اړه جوړی شوې غونډې ته خبرې کولې وویل د امنیت شورا دغه پلاوی د دوشنبه په ورځ له یو لړ اسنادو او شواهدو سره بیرته امریکا ته روان شو. دیوی مک هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپلو توقعاتو ټینګار کړی چې البته پناه ځایونه او هغه ډلې چې په جګړه کې دي زموږ د توقعاتو په لومړي سر کې وي. هغوی هم ژمنې وکړې چې د افغانستان قضیې ته به دوامداره پاملرنه کوي. ښاغلی عبدالله ویل هغه څوک چې د ترهګرو ملاتړ کوي له خپلو خلکو او آن له ټول بشریت سره ظلم کوي. که څه هم د پخکاره ډول د کوم هیواد نوم وانخیست خو له دې وړاندې افغان او امریکایي چارواکو په وار وار دا ویلي چې پاکستان وسلوالو طالبانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي او له هغه ځایه په افغانستان کې حمله طرحه کوي. هغه ادعا چې د پاکستان حکومت تل رد کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پلاوی په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان د سفیر او د یاد سازمان د امنیت شورا د دورې رئیس خیرت عمروف په مشرۍ د شنبې پورس کابل ته راغلی و. په ورته وخت کې جمهوریت ریاست په دې اړه په خپل خبره کړی خبر پاڼه کې ویلي، د امنیت شورا او افغان چارواکو په ګډه ناسته کې ولسمشر غنی په افغانستان کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته اشاره وکړه او د امنیت شورا له غړو سره یې له افغانستانه بهر د داعش په ګډون د نورو تروریستي ډلو د تحرک فعالیتونو روزنې او تمویل په اړه بیلګې او شواهد شریک کړل. په اعلامیه کې دغه شان راغلي، په دې خپل منځي لیدنه کې ټینګار وشو چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په خاطر دی پر پاکستان فشارونه زیات شي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پلاوي ته د افغانستان او پاکستان اړیکو ته په اشاره سره ویلي چې د اړیکو د خوالي لپاره هڅې شوي، خو پاکستان تل له سیمه ییزې همکارۍ ډډه کړې ده. د ارګ نه پخپره شوی اعلامیه کې راغلی چې د امنیت شورا غړو په خپلو خبرو کې افغان لوري ته د ملاتړ ډاډ ورکړی او ژمنه یې کړې چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې به مرسته وکړي. خو آیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په خپلو دغه ژمنو عمل وکړي؟ د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یوې غړي آریان یون ازادي راډیو ته وویل، پر پاکستان د امریکا وروستیو فشارونو ته په کتو فکر کیږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به له افغان حکومت سره کړې ژمنې عملي کړي.
امریکا په هغه فشار راوستلو کې په پاکستان باندې ډېر جدي ښکاري، نو که چیرې دغه واقعیت ولري او بالاخره دوی مجبور کی پاکستان چې د افغانستان د امنیت پر اوستلو کې دوی غاړه کیږي او دغه دوه مخي سیاست ته د پای ته کیږي، نو زه فکر کوم چې دغه آیت را تاک او د موضوع ته دومره اهمیت ورکول او چارواکو سره کتل یان د خپل په ذات کې مونږ وایو چې ان شاء الله یو مثبت نتیجه به ولري.
د ولسی جرګې او شمیر نور غړي هم افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پلاوی راتک په نیک افعال نیسي وای. افغانستان اوس هم نړیوال ټولنې ته ځانګړی اهمیت لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ملي امنیتي ځواکونو ته حکم کړی چې ناقانونه وسلې او نظامی تجهیزات راټول کړي. د همدې حکم پر اساس په ننګرهار کې ملي ځواکونو د ناقانونه وسلو راټولولو، بے پلیټ موټرو د نیولو، د موټرو د تورو ښیښو د سپینولو کمپاین پیل کړی. د ننګرهار ولسونو د ملي امنیتي ځواکونو د دې کمپاین د ملاتړ په موخه یوه غونډه جوړه کړې وه او غوښتنه وکړه چې دا کمپاین باید دوامداره واوسي. باز محمد عابد حال راکوي.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم نه د ملاتړ په موخه د دوشنبه په ورځ د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو څخه په زرګونو تنه قومي مشران، دینی عالمان، ملي سوداګر، میرمنې، ځوانان او مدني فعالان د جلال آباد شاهي ماڼۍ ته ورټول شوي وو او په دغه برخه کې د ملي امنیتي ځواکونو کړنې د ګلونو په ګېډیو بدرګه کړې. د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل دغه غونډې ته په خپلو خبرو کې یو ځای وویل:
زه په دې باور لرم دې لوی ملي ارمان کې د هیواد هر وګړی له دغه شعار سره موافق دی چې په هیواد کې غیر مسؤل وسلوالې ډلې ناقانونه وسلې ناقانون وسلوال نه غواړو.
د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال لال محمد دورانی وویل: هغو کسانو سره ناقانونه وسلې لیدل کیږي چې مشران یې په جهادي سنگرونو کې پاتې شوي وو، نوموړی په ملي امنیتي ځواکونو غږ کوي چې د هر ډول زورواکي په وړاندې مبارزه کې ورسره ولسونه ولاړ دي. په ختیځ کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشر صبرینی حمیدی د میرمنو په استازولۍ د ولسمشر د حکم نه ملاتړ څرګند کړ. وی ویل:
دغه فرمان نه دی ما یو پر رابطه باندې عام خپل فردي مسؤلیت سرته رسوم او رسالت به سرته رسوم په کورني ماحول کې په ټولنه کې عوام به په رسمي برخه کې دا فکر د ذهن نه وباسي چې هر څه امیر په زور د لارې هغه د وسلې د زور د لارې لاسته
راوړي. د افغان ولسمشر ارشد سلاکار قمر الدین شینوار یو ویل: د ولسمشر د حکم په اساس د وسلو هغه ټول جوازونه منسوخ شوي چې پخوا ورکړل شوي وو.
د واحد مرجینا پس د تشخیص د ضرورت نه وسلې د پاره به جواز ورکول کیږي، که ضرورت نه وو قطعاً د غې د پاره د وسلې اجازه نه ورکول.
د ننګرهار امنیه قماندان ستر جنرال عبدالرحمن ریمی په ناقانونه وسلوالو غږ وکړ چې د 1409 نویل مریض کال تر پای خپل وسلې حکومت ته وسپاري، کنه بیا به ورسره د یو مجرم په توګه محاسبه کیږي. د ذکر ور ده چې د 1409 نویل مریض کال له پیله هر هغه څوک مجرم شمیرل کیږي چې ناقانونه وسلې ساتلې وي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
د خوست دینی عالمان وایي چې په ټولنه کې د اساسي قانون په اړه عامه پوهاوی وشي او اړوندې حکومتي ادارې او امنیتي منصوبین د خلکو اساسي حقوق او وجایب په پام کې ونیسي، نو په ټولنه کې شته ناخوالې له منځه تللی شي. دوی په خوست کې پر یو شمېر ښاري بې نظمۍ هم اندېښنه څرګنده کړه او له مسؤولو ادارو یې وغوښتل چې په دې برخه کې خپلې هڅې چټکې کړي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
ویناوالو یا د سرګندونې د دوشنبه په ورځ د عدالت غوښتنې او د پولیسو د غوره چلند د ستاینې په دریمه ناسته کې چې د امنیه قمندانۍ په انګړ کې جوړه شوې وه وکړې. دینی عالم مفتي حبیب الرحمن خوستی مشال راډیو ته وویل
د افغانستان په اساسي قانون کې تقریبا 8 مادې د اتباعو د اساسي حقوقو او د هغوی د وجایبو په مورد باندې لیکل شوې دي. دغه مادې که چېرته په واقعي توګه مطالعه شي او په دې باندې هر یو پولیس پوه شي، نو سل په سلو کې زما د یقین ده چې په ټولنه کې به عدل تامین او ظلم او زیاتایبو مخنیوای وشي.
قومي مشر حاجی رسول محمد خان په خپل خبرو کې په ټولنې ژوندانه کې د پولیسو ونډه د اهمیت وړ وبلله، خو زیاته کړه چې دا مسؤلیت په لازم ډول نه دی ترسره شوی.
خري نظم خراب دی، حتی پیادرونه ټول مواد نیولې دي، دکانو یا د لوس ګډیو نیولې دي، انداس په سره کې موټر او خلک ګډ ورسره ونوي، خطر دی. هغه مشتري دی چې مثلا په ځنو ځای کې انفجارات رامنځته شي.
مدني فعال سید کریم خان خاکسار هم ورته ستونزه یاده کړه. وی ول چې
دلته موږ وسونه ډېر د ستونزو سره مخامخ دي، چې هغه د پیادرونه نه دي او د موټر غاڼه ګونه نه دي. هدا د پر دولتي ورګانونو ته خصوصا شروالۍ ته پولیس ته دا پکار ده چې د دغه کارونو مخاونسي، لکه بغیر وسلې ګرځول او پیادرونو خلاصول د خلکو لپاره یو سهولت زوینه برابر کی.
پیادو مراسم کې خوست امنیه قمندان مل پاسوال محمد داوود امین د قانون څخه د پر پوهاوی د نشتون په حق له د ویناوالو غوښتنې پر ځای وبللې او وی ول چې د نوی دندې په پایل سره د پولیسو خونې روزنه ته توجه کړي.
ان شاء الله مونږ به د شاروالي او د نورو ریاستونو سره اړوند ریاستونه چې کوم مشکل په خار کې ولري پولیس به سره همکار وي.
یاد دی د ټولنې د اوشمر مخاورو لخوا په داسې حال کې پر خاري بي نظمۍ په خار کې د غیر مسؤوله وسلوالو او نشه یي توکو پرشتون او نور ستونزو نیوکه کېږي، چې په دې وروستیو کې د خوست پولیسو په دې باب حادثه چټکی کړي او خپل یو شمېر لاسته راوړنې وخت پر وخت رسنیو سره شریکی کړي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې لا هم خپلو سیمو ته ندي ستانه شوي وایي له یوې خوا خپلو کورونو ته د بیرته تګ لړۍ درېدلې او له بلې خوا حکومتي مرستې پرې بندې شوې دي. د دوی په خبره د حکومت پر هغو دعوو سربیره چې وایي وزیرستان یې له وسلوالو پاک کړی، دوی لا هم مجبور دي چې د کډوالۍ ژوند وکړي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان نه بے کور شوی هغه کډوال چې لا هم خپل سیمو ته ندي ستانه شوي ګلمند دي چې یو طرف یې واپس نه کیږي او بل طرف ور باندې مرسته بند شوه. د کډوالو کمیټې مشر ملک غلام وای چې پاتې کډوال کا افغانستان کې دی او کا پاکستان کې لستون ز سره مخ دی.
می سره اوس ما دا په شروع کول ودا کړی و چې پر یو وزیرستان او پر لا کټا او پاس نه نیو د بل هزار په هم دا به درا جاری کړي. دا نن تل ورنه مې یو چې د هم بار هزار په دې حال کې دا نه څه نه لوي دي.
سید ایوب خان وای میران شاه تحصیل کلونو وړاندې دولت کلیر ګرځولې او د غلطا خلق ډیر وړاندې واپس شوی. خود ظفر ټاون در په خیل سره یو ماچسو کډوال چې کورونا یې ورته ډنګ کړی لا یې هم خپل کورونا ته نه بوزي.
دا د چکی ما جرګا وشواله په داسې د فیصله وشو چې ان شاء الله میز وس اغلا قدم میش په شاور ته سي په میز مسله حل نشواله. بیا ان شاء الله ډایرک میز سفرانتا او اسلام آباد مارچ کی میز په یو تر باندې کلیرنس یا شوای دا علاقہ کلیر دو واپسی مان کو دلته میسیجینا باندې او دلته د میز شنهشا قسم قسم مسله جوړیږي. دې وجه نه میز ډېر سخت تکلیف دي.
کلامو چې په دې اړه د قبایلي سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره ایف ڈی ایم ای ډایریکټر سراج الحق سره تماس ونیو، نو دوی وویل چې ډیر کډوال واپس شوي خو د شناختی کارډ ایډریس یا په پتا باندې دوی مرستې بندوي څوک چې واپس ستانه شي. نو د پاتې کډوالو مرستې جاری ساتلو لپاره دوی د مقامی انتظامیې نه کلیرنس کوي او دا دوی دا تیر کال ستمبر میاشتې نګدو مرستو کیست بازار جاری شي. دوی زیاته کړه چې اوسه پورې قریبا 14,500 خاندانونه پاکستان او افغانستان کې پاتې دي چې دا دغو کډوالو واپسی لپاره نن د متعلقه چارواکو سره ناسته کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په اتمنټه د پاسه دو بجو
د مشال راډیوی مجله
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو
د خبر جنسای د لوړګي یو لیکوال او شاعر تواب شاه مسرور شینواری د پېښور پوهنتون په پښتو څانګه کې د حمزه بابا او جمالیات پر موضوع خپل تحقیقي کار مکمل کړی دی. نوموړي د پی ایچ ډی د خپلې دغه مقالې په دفاع کې بریالیتوب ترلاسه کړی. مسرور وایي دی اولنې کس ته چې د حمزه بابا په شاعرۍ کې د جمالیاتو اړخ څېړلی دی. د فرهاد شینواری رپورټ او ورپسې د رفیق شینواری په غږ د حمزه شینواری شعرونه.
تواب شاه مسرور شینواری د خپل تحقیقي مقاله په حق لا مشال ریډیو ثوای
حمزه بابا د شلمی صدای یو دومره لوړ شخصیت دی چې اغه نه صرف یو صوبی دی نه صرف یو ملتپال پښتون دی بلکې اغه د جمالیات او یو لوی عالم او فلسفي هم دی. اغه په خپل شعرونو کې د مورزي نظریه اظهار صفدارنګ کا چې کګلیچونه هم د حسن ترجمان دی چې خپل د اوربل لارې کګی دی. نو اغه جمال د وحدت نظریه هم خپل جوړ باندې پیش کړی دا مینه خپل کل خپل شي مینه پامه ژوند کې موندا وکتل ډیر چې څومره خپلې جمالی شي جلالی شي ډیر چې جلالی شي کله کله جمالی شي او یو نوې تصور د پښتنو د پیغلو جلالی اندازې هم خودلای وي. نګاغه په خپل مختلفو شعرونو کې وایي چې شډل دی اندازونه کړه ساده ساده کاته دا چا ویل چې خو د پښتنو مسته کوه.
د مقاله نگار تواب شاه مسرور شینواری د کار نگران پروفیسر ډاکټر پرویز مهجور وایي
موږ په موضوع باندې خبرې کول نو دی چې زه د حمزه بابا په جمالیاتو باندې پیش دی کوم. سړی خو په ظاهره ساده ښکارېدو نو ما پرې وویل چې دا خو ډېره ګرانه موضوع ده ځکه چې دا فلسفه هم ده او دا روحانیت هم دي نو فکر او روح دا به یو کور غواړي نو ستا به دونه کمانډ وي او که نه وي خو مطلب دا چې یو سړی یو اراده وکړي د یو موضوع که نه ځي هغه ثابته کړه چې یو زه په دې باندې پوهېږم. د چې کله لومبی چفتر مال راکړو نو زه دومره پوه شوم چې یار سړی د جمالیاتو په روح باندې پوهېږي.
د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې چارواکي وایي چې دې نه وړاندې هم د حمزه بابا د ژوند او فن په مختلفو اړخونو باندې کار شوی او دوی به نور څېړنکاران هم هڅوي چې د حمزه بابا په شاعرۍ لا نور کار وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
خطا لارا رمزی رسرت در خطا لارا